ایل از اشتراکتان به برنامه. خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانونو، پټرولیم او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې شوې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر او ګڼو نور چارواکو سره لیدلی دي. د تړونو د لاسلیک په غونډه کې عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر حضور درلود. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په حواله باختر اژانس ویلي چې هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم برید کړی، کارکوونکي وهلي او د ایران د ریل یو تمځای نیولی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیان کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولې دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. مسی عینک لوبډلې د نهم پړاو د کرکټ شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه وګټله. په دې لوبه کې بوست ټیم 138 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې مسی عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ځان ورسو. مسی عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې دی. د مسی عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او سره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په ټیم کې شته. مسی عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي ولا ترخیل 15 ناس وزیدلې منډې وکړې. نوید عبید هم 50 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې، خو دا چې ټیمې لوبه وبایلله د ده 18 منډو کوم ځای ونه نیو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دیره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2040 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواکنن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواکنن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پانه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکوري کړی شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه پروگرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته د دغه هیواد د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. یو شمیر کارپوهان د طالبانو د دغه مشر سفر ته په سترګه ګوري.
دوی د اکثریت د رهبرۍ د کړۍ نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې یو شمیر خلک د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس له خپرېدو اندېښمن دي.
زمونږ هیوادوال هم په عربی هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ د چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید په لاس کې ولري.
د غزې له وروستیو حالاتو مو هم خبرو دا چې حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې ځینې په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کېدو شکایت کوي.
مخدوم زیات مکتب نه خواندم، 3 سال مکتب خواندم. ما شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، به طور اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سوامون آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم. درس
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر تللی دی. هغه متحده عربی اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره یې هم کتلی دي. هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازه پرته له هیواده بهر سفر وکړي. لا معلومه نه ده چې آیا مولا محمد حسن اخوند متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه درلوده که څنګه، خو د تیرې جون میاشتې په څلورمه باندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم چې د ملګرو ملتونو او هم د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د سفرونو په بندیز کې دی، متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. ویل کېدل چې سراج الدین حقانی د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. د سنا کاکړ په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوق له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمیر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کیږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو وبرخه د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګری ملتونو کې وجود لري، ولی ډیر سفرونه د کمیټې ته هیڅلن راځي کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمیر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لیست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې بلاس لرلو تورندي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
فرانسه وای د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخواله او په بیلابیلو برخو کې د ونډې لمنځوړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خبرولو ویلي تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخواله او ګواښونه پای ته ونه رسیږي دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به لټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اگست 14 د یو بیان په خبرولو سره ویلي تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې لمنځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په برخه کې راغلي طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1593 شمیرې پریکړې لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپل شمنو عمل نه کوي او په پر لپسې ډول بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اگست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کال پوره کېدو ورځ ته په خبرګون کې په خبرې شو بیانونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوه لسیزو لاستراوړنې لمنځه ولاړې. خځې اونجونې په خپل کورونو او ټولنو کې بنديانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمیر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتګ دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوې دي. په پاکستان کې میشتې د خځو د حقوقو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر از 2021 بررسی بکنم اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم بعد به عنوان یک ورزشکار.
در 2021 کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم. ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیونه لرې شوم او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوانتون د ادبیاتو د پوانځي د دریم کال یوې محصلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو پوانتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کیږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو موږ ټول پوهیږو په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې خو د دریو کلونو په تیرېدو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یو کورنۍ خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه نیول شوی او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د غلوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو ویروس لدریو تازه سبچو پیښو د یو کس تمرینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې ویروس ورانتقال نشي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوانې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامدار تګ راتګ کوي او ویرشته چې دا ویروس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې دغه ویروس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته دغه ویروس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندیښنه ښولې. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
له شمالي جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
منګه د کورنۍ ماماګان مې دی مور طرف نه چې کوم خپلوان دي دا وسل ته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا کدا په وای باندې ولګيږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي نو دا حتمان سرایت کوي یو بل ته انتقالي. د افغانستان روغتیا سیستم هغه سي پرمختللای نه ده چې د تداوی وکي. افغانستان کې هر مرض په ډیر چټکۍ باندې پرمختګ کولای شي ځکه موږ هغه ټکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نه لري او د مرزونو مخنیوي کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو اسلام الدین سرګن هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید په لاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال ذوالقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر د ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
خدا چې پر وخت یې وکړي کله چې ډېر انسانان د دغه پیښ څخه اغېزمن شي دغه ناروغیو څخه هغه باندې اخته شي بیا د وخت وروسته بیا که علاج یا درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤل ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت په خبره په دې ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبې په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتانی ناروغۍ متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رزش ودی او کله کله جلدی لکه په وجود کې پیدا کیږي خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي بل خصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا اچ آی وی په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالی سبب کیږي په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي له یو انسان نه بل انسان سره د تماس په واسطه باندې جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یو ورځو په اسانه نه تشخیصیږي خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2020 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلې په غزا کې د اوربند وړاندیز لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دورزنې مذاکرو پر مال وړاندې کړي. دغه پیشنهاد هدف په غزا کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بند د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي.
تر اوسه په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې سوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرې پنځشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایی کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرحې د منلو لپاره شکی لوري وهڅوي. منځګړو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتې خلاوې لري کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخص سي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې ټاکل سوی تر بلې اونۍ پورې د مصر پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت شوولې چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل شوول سوي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت شوولې چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت شوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لمنځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سره وسی چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطینی بندیانو خلاصون ته لاره اوارسي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یو اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوش کړای سول.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو لپاره کې دوه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه کړي چې په سیمو کې د سواد زده کړې کورسونو ته د تیر جمهوریت نظام په څیر پام واړول شي. د تیر جمهوریت نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موینیت یو مسول هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالیدو غوښتنه کوي.
ننګرهار
ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري. وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي. خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني. اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه باج خلک محروم پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغه کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لمړنۍ زده کړو زمينه برابرې ده. د تیر جمهوریت نظام ته پوهنې وزارت د سواز زکړې موینیت یو مسول چارواکي آزادۍ رادیو ته ویل چې د جمهوریت پر مهال د سواز زکړې 1000 کورسونه فعال وو چې خوځ او نارینه په کې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شي.
قبلا بود کمرنګ تر شوه.
دا نیو کې داسې محل کېږي چې طالبانو په افغانستان کې ل بیا واکمنېدو وروسته ل شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواز زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود از دک رو دبرخ یوش میر فعالان وی چی لیک لوست در طول و لپار مهم و حتمی ده یا باید پر طولنه که در کچه در الوڑول و لپار لازم پاموشی. در دغ فعالان و لدلی عبدالحادی وزی نازادی رادیو تا ویل
سواد پا هر وقت مهم ده پا افغانستان که دیر دیر و اردین مهم ده خلکو ده پارا دا بقاعد ده چه در بوهن وزارت خبال نور کششون پا ده اکلا ده سواد پرختیا که گرنده که چطکی که ترسو ده افغانستان خلق سواد نه ده لیک لوست نه برخمن شی.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلې هواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو لکبل ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوی. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لمړنۍ زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دورسته هیواد پر خودو تاړ شوی او وتلی وای لخپلو عزیزانو لريواله په جوار افغان اخته کړي. دوی ازادي رډو ته ویل د کورنۍ لغړو لري اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره د هغوی کډوالي یوازینې حل لار و. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی پلار او مور یې په ژور خفقان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستی یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پریښودو ته اړ سه.
بلد که اما که دفترشان آمدن گرفتن
رور می هاگه محل چه دوی رغلل او دفتری تریونی و رئیسان او نور کرکوون که تیچ شد طول هر خواب لارل هاگوی خوارکیان هم دزان نویری چل زوروون او گواخون و سرمخ نشی و لارل سینی کرکوون که دوی زورولی هم و ول هم دی عمل خوارکیان پا قاچاقی توکه و تختیدل اوس مک طول پا جوار خفکان اخته یو.
د کابل ښار په لوسیدون کې طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي. وایي چې په ډیر کوچنی عمر کې کډوالۍ تاړ سوای دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشاله وي موږ هر شپه ورته زنګ وهو روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغۍ وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوالې زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هر خوا تید شول نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډیر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
بچهش مهاجر می باشه، دی فکر می باشه، شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کډول شوی وی نو په دې اړه شپه ورځ هب کام کوي، چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې به لري نه به لري. نو طبعاً دا ټول موارد د دې لامل کیږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړیږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هېواد پرېښودو ته اړ شوي په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر عمومي عفو اعلان کړی ده، خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو پوځیانو نیولې تر معترضینو، د مدني ټولنو غړو، خبریالانو، د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ډبولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړی ده، پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکیچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام، زه سکندر خبر کوم له کابل څخه. ازادي راډیو څخه یو خواهش کوم چې د مغه ټول افغانستان خلکو ته ورسوي چې اوس امر بالمعروف دا نن سبا دغه اعلان کړی دی موږ ته. زه خپل دکاندار یم، تاسو باید په خپلو دوکانو باندې شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ. رای راجن کې دا مصرف دی، دا بیرغونه دا کلمې چې وتی په ځمکه سره غورځي، بیا سره مردارېږي او مرغۍ پکې نه وتی چې دا شدای خبر نه وي وتی چې موږ ډېر تنګوي. بیرغ یې چې ولګوئ شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ هر دوکان باندې، موږ ته اوس دا امر شوی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سعدالله حنیفی خبر کوم د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. زما د شیخ صاحب څخه دغه هیله ده چې پر لیاز د خدای مور دې قاضیانو میراث کړو. مور دې قاضیانو دې هلته رسول وي چې زما دې په خدای قسم د خپل د پلار د نیکه ملکونو مرثاخې د روپو په مقابل کې بلکې ورکوي. زموږ په منطقه کې تر لسو تر دولس کسه ډېر شهیدان وسول، خاص خپل د مځکې پر سر باندې په بدنام خو قاضي او قومندان سوله منګرنه کار قاضي وکړي. پر هر دعوه باندې، پر محدوده دعوه باندې چې مطلق دعوه دي حجات سوله او محکمې ته ورلې د لکونو لکونو مطالبه درڅخه کوي. پر لحاظ د خدای شیخ صاحب، موږ د نبی علیه السلام امتیان یو، موږ د افغانستان یو، موږ مسلمانان یو. زموږ سره ولې د عمل کېږي؟ جمهوریت دلته وو، ګام په ګام پوستې اندې و. زموږ سره هیڅ عمل نه دی سوی، نه مو حق ضبط سوی دی، نه مو پر حق ډاکه اچول سوی ده. د دغه کوکنارو په دلیل دغه طالبان د ورځې درې درې واره په هر کور ننوځي. د هغه کوره څخه درېمه ورځ څلورمه ورځ خلک ورته راځي، غلا ځینې کوي، شیانې ځینې وړي. دا څوک دی؟ دا خو دغه طالبان دی، دغه دغه دی. اوس نو موږ د دې څخه دا مطالبه لرو، موږ پر د خدای پار وړاندې کوو، د قرآن روی وړاندې کوو او دغه شیخ صاحب محترم ته چې زموږ چاره وکړه او دغه زموږ د نوزاد ولسوالۍ قاضي وموتي، پر لحاظ د خدای، پر لحاظ د قرآن رد کړه د دې ځای څخه. موږ یې میراث کړو، خپل منځي به دې زموږ په مابین کې رهیجات کړه دې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي،
فاميلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشم ټوب نه اچا په نوم کې، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تاسو ته کسان پیژنم چې جوني دي نه لمنلې، هغه چې دی په مشم ټوب کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملکی مو کړی. درمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوا کوچنیان لویږي، د ځواني په مرحله کې په خپل خوخه ژوند او د ژوند ملګری غواړي، خو کورنۍ په مخبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي،
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې، لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورزي چې مونږ د ښځو او میړو یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوې سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بله الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره، لانجې وي، داوی وي، همدا سې سوي دی. الک کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا الک وژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅ کله نه په کار سي، همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل ویل منځ زی دي، کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپل ویل منځ زی، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلې دي عملاً سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلی بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. کچېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا دیالک سي، هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي، نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي، هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زمانه دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي، نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان هم ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري او ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې، کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی، تللي دي بلې هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او په آینده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی، نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. نو یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي، برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې، نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو موږ په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي، نه ځکه چې د خپل داغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپل خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک غسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي، نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلی ورته مثلا په نامه کې چې دا انجلی د فارو د سبای ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلاسي ولاړ سي لري سي. نو فکر کوم چې د دوه دیوالان ترمنځ باندې دا کوم خبرې نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بدې پایلې لری کله چې دا ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دا هلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې سجل حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه هغه نه مني مثلا وای وای پر ما باندې دا کار یو اوسې ممکن کدا هلک خپل پزړه باندې پریشو بل سي او دا انجلی د کلیوالي ته او څه په نام نه سي مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کدا هلک غټ سي خپل به هغه انجلی خوښ کړي او کچري دا انجلی په زوره د دې په نوم سي زه باور لرم چې دا هلک غټ سي وای دا کار وځي ما په زوره کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دا دی د انساني او خاصیت دی چې د بل زور کار هغه پر ځان نشي منلای نو کای چیرې خوښ هم وی دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منن سو یو تپل سو دی یا ځې نه غواړم تر ډیره حدا پورې دا اړیکې چې وی دا رښتې چې وی ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایلې کې دومره ډېری خوابتیا وی دومره ډېری بدې کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بچ څخه جلا نه سوز موږ اړیکې سره پرې نشي په کلونو کلونو یعنی 15 کال شل کال به د دې ترمنځ داسې بدیرا مې سکیږي چې دې د کلونو د پار سره خو بدی وي انجلی یو نرم څه درون کېده نه
bale
تر دې را هدف لري دا اړیکې په افغانستان کې د الګ د خو ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته د انجلی هم په خپل د یو اوقدي سره مخامخ کیږي یو اوقدي ځړي کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان د داسې چې هر څه مو پښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي د هغه خو بنو ویني نو انجلی تر دې را هدف پوری برازیلي خو هلک چې کله مغات سي اجتماع ویني خلک ویني تر ډیره هر هدا پوری دا دین الګ د خوا د غچی او دا د ټکلونو کلونو خوا به چاوي د کورنۍ تر مې سره مېسته کوي د انجلی زړه ماتي جي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امید دا سم مشکلات انجلی ته پیدا سي او دا هغه کله کې یو ډول اوخدا پاتې کیږي چې هغه باندې سی کولای انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي خو خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره حدا پورې د دې د فکر د الګ و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې دین جلی په کوشنیوالي یا تر ډیره حدا په کله چې دان ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې ورته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه په کله کړه توي ژوند د سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامو باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لک خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کې نوم به واخله د دې کوز ده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې تر هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دې وبخښ شي چې هغه هو په منځ کې نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې د هی له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوش تل چې نو د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور و مني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور و مني نو برته ممکن اړیکی ستې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور و نه منله نو دا اړ کسر پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کی د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه هم تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکې خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کوازیر توي
معمولاً موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په داسې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رات جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دې نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي، او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا اشاران سوی دی نیسی کولای چی مور افلاف خل خبر پر دی باندی ومن یا پر وده دی باید دا انجلی کورنی دا وکری دیر غور وکی او دا جی دست کار و نکری زکر افغانستان محیط دی افغانستان خلی دی تر دیر سدنه برس دا دی خپل مروی دی ندا چی حلک یا دا حلک کورنی زکر نو هوای حلک دی مش هر سو چی که او باید از موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي نړۍ ته واستوي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چاته پاته کېږي انجلۍ ته پاته کېږي نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم شوه نه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
مرپ